موږ سره شریک کړي، لدې چې په دغه خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو ډیره زیاته مننه کوو. الله مو مل.
سلور بجی شوی ز امید زهیر مل با د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پروانه خبری خبرونه کې احساس ملتیا کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې جمهوریت ریاست وای طالبان لا هم لنور تر هګر ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان سیمې او نړۍ لنور مهمو خبری موضوعاتو به مهم خبر کړو، خو لمړی لند خبرونه له سالم محمد صالح اورو.
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ادعا لري چې وسلول طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. اټکل کېږي چې نن به بیا په بیلاروس کې مظاهره وشي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ادعا کوي چې د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل له القاعده ترورستي ډلې سره د طالبانو اړیکې شي. مسعود ادنرابي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې شته، خو طالبان په دې اړه بېلابېلو اړخونو ته د په خبره چې درواغ وایي. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. المصري چې په القاعده شبکې کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. اف بی آی ویلي چې دغه کس په خټه مصری دی او یوه موده په حسن ابو رئوف مشهور و. د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړې چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر برکزي ازادي راډیو ته ویلي چې پر دغې ښځینه پولیسې نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې.
لیسه چې په مابس کې دنده درلوده د وسلوال تر هرګورو لخوا وشتل سوی او په شهادت رسیدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال تر هرګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې وسلوال طالبان په ورته پیښو کې په لاس لرلو تورن سوي دي. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بیلابیل نشه یي مواد وسوځول سول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه مواد له 1190 مریض کال راهیسې د غور په بیلابیلو ساحو کې نیول سیو. د غور ولایت امنیه قماندان وحید الله نظامی نن رسنیو ته وویل
له 1190 څخه تر 1190 کال پورې تر 0 کیلوګرامو زیات مخدر مواد نیول شوي وو چې نن مو وسوځول او عاملان په زندان کې دي.
امنیه قمندان ونه ویل چې دغه نشي مواد په تړاو مشخصا څو کسان نیول سوي دي. د خبرونه له ازادي رادیو ناوري اټکل کړي چې نن به بیا د بیلاروس په پلازمینه منسکی د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد لاریونونه وسی. هغه مهلت نن پای تر سیږي چې اپوزیشن له واک څخه د لری کېدو لپاره لوکاشنکو ته ټاکلې وو او ویلي وو کله واک څخه لری نسی په ملي سطحه به له اعتصابونو او اعتراضونو سره مخامخ سي. د بیلاروس د کورونی چارو وزارت خلکو ته خبرداري ورکړي په هغو مظاهرو کې چې لمخ کې اجازه نه میخیستل سوي برخه وان نه خلی. ورسله هغه چې د اگست میاشتې د نهمید ولسمشری په ټاکونکو کې الکساندر لوکاشنکو چې له 1994 میلادي کال راهیسې په واک کې دی ځان ګټونکو اعلان کړ، په دغه هیواد کې مظاهره ونیدی. په هغو ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکول سوي دي. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې د انتخاباتو د هغه نوي قانون له مخې کېږي چې له مخې له مرکز واک تر ډیره د محلي حکومتونو مشرانو ته لیږدول کېږي. دغه ټاکنې د اوکراین په معاصر تاریخ کې خورا با اهمیته ګڼل کېږي، ځکه له مخې د محلي حکومتونو ټول مشران بدلیږي او د مرکزي حکومت لخوا په مالي او سیاسي برخه کې نور خپلواکي هم ورکول کېږي. اصلاحات هم هغه موضوع ده چې په تیرو دریو لسیزو کې د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکۍ تر اخیستو له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته هم په اوکراین کې چندان عملي سوي نه دي. دغه ټاکنې د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي لپاره هم یوه ازموینه ګڼل کېږي چې په 2019 میلادي کال کې په زیاتو رایو ټاکنې ګټلې وې. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړ که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره تازه اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغیزمن کړي. په امریکا کې یوازې پرون نږدې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شول چې له جولای میاشتې راپدې خو په یو ورځ دومره کسانو د اخته کېدو له اړخه لوړ شمیر ګڼل کیږي. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ سره په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه او 6,00,000 اوښتی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس دیوین اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې وویل چې په خپل د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس دفتر د رئیس تر څنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاکار کورونا هم تایید شوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته شوی و خو شوسو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوختی. په فهم کې ده چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر 3 وسی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازلی رادیو په منځنۍ صفا 0.5 په د اف ام په 0.5 صفا او په منځنۍ صفا 12.9 اوریدل شي. جمهوری ریاست د افغان ځواکونو لخوا په غزنی کې د هند نیمه وچه لپاره د القاعده ډلې د مسول ابو محسن المصري وژنه ستایلې خو پر طالبانو یې تور لګولې چې لا هم د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. نږدې 2000 دیني عالمانو نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله.
نو د چاوکی په خاطر باندې د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینه حرامه ده چې تویش.
د کندوز تخار لوی لار له تیرو درې ورځو راهیسې بنده ده. مسافرین او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي.
کندوز تخار لاره د طالبان له خوا نه نیول کیږي
او لاره کې خړې او جګړې دي. هغه د څوک دونه نه ځي لاره نو د څوک راځي کیږي چې دغه حالات روان دي.
او دا به هم واوري چې دا ټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوی نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازم شي. د نن ورځې د سپورتي تازه موضوعات په اړه هم د خبرونې پورسو یو کې درته خبرونه خبرو. خو اوس بعد خبرونې لومړی مطلب تر شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژل کېدو ثابت کړ چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. د خبرې نن د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې د ولسمشر په حواله لیکلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو محسن المصري وجلده.
د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې مرستیال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن و وژل شوی دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د معلوماتو له مخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالرؤوف او په مصر کې زیږیدلی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست شنبه په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي و چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د دغه مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده. د ولسمشر غني په حواله جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې د دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د دې خبره د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. ولسمشر غنی زیاته کړي طالبان باید عملاً د افغانستان خلکو، دولت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګریزو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي، له جنګ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې د تأمین زمینه برابروي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په غزنی کې د وروستۍ پیښې په اړه پلټنې کوي او د راپورونو د کراوالي یا ناسموالي په اړه به وروسته له رسنیو سره خبري وکړي. په غزنی او غالبا هغه سیمه کې چې طالبان پرې ولکه لري د القاعده شبکې د دغه مهم مشر وژل ښایي د امریکا د دفاع وزارت د اګست میاشتې د هغې ادعا اثبات وګڼل شي چې ګواکې طالبان له القاعده سره اړیکې لري. طالبانو هغه وخت د امریکا دفاع وزارت پینټاګان دغه ادعا بی ځایه بللې وه. اندړ او د غزنی څو نورې ولسوالۍ له ډیرو کلونو د طالبانو په واک کې دي او دولتي حاکمیت پکې په نشت حساب ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د حسام عبدالرؤوف یا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست ته ورچولی و چې د اف بی آی د ترتیب په اساس د نیولو، وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده. دی د امریکایي اتباعو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو لپاره د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم و. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په ډسمبر کې د حسام عبدالرؤوف د نیولو حکم هم ورکړی و.
سفیو الله ستانکزی و چې په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر ابو محسن المصري د وژنې په اړه راپورټ راکوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژنه د افغان ځواکونو لپاره یو لوی لاسته راوړنه بللې، خو په طالبانو یې تور لګولی دی چې خی لا هم د القاعده په ګډون له نورو ډلو سره اړیکې لري. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې هم د القاعده شبکې د دغه مهم کس نوم د خطرناکو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړو. خو په افغانستان کې د القاعده د دغه مهم غړي شتون په کومه معنی کې دی شي؟ د افغانستان د ولس جرګي مخکنه غړي او د چارو شنون کې خالد پختون صاحب همدا اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. پختون صاحب، خراغ لاست ازادي رادیو ته. ابو محسن المصري وژل لومړی په افغانستان کې د دې ډلې د شتون او فعالیت کچا په کوم لیول یا په کوم سطحه کې خای؟
اصلا د ابو محسن المصري وژنه او د دم موجودیت په غزنی کې او د دسره یو ځای یو تعداد نور داسې عزاوی چې مربوط په القاعده پورې وي، اوسم وختن په وختن د افغانستان په مختلفو حصو کې راپورېږي او یا د مرګ راپور کول کیږي. په تعصب سره زه وایم چې په دغسې وخت کې چې د فبروري په 19 د 2000 کوم قرارداد یا کوم توافقنامه چې بینالمللي جامعې د طالبانو سره امضا کړې یا په خاص ډول ایالات متحده امریکا، په هغه کې ډېر واضح یو شرط دا و چې طالبان به نور د القاعده او نورو بینالمللي تروریستانو څخه لاس اخلي او دې سره به تشنج کموي او پر غټو شارو به حملې نه کوي. په تاسف سره زه وایم چې دوی ټول دغه قرارداد یا دغه توافقنامه تر پښو لاندې کړل او دا دی پښ له اته میاشتې بعد بیا هم داسې یو خطرناک تروریست ابو محسن المصري په غزنی کې په ادا کېږي او هلته وژل کېږي.
پښتون صاحب، اوس بخنم غواړم د القاعده شبکې دغه مهم غړی تقریبا په یو داسې سیمه کې وژل شوی چیرته چې نظریات داري چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده، یا نفوذ پې تر طالبانو ډیر زیات دی، تر حال کې چې طالبانو بیا د ترهګر د القاعده په ګډون د نورو ترهګرو ډلو سره د خپل پریکون مسله د فبروري په 19 نیټه چې کوم تړون لاسلیک شوی دغه څخه پریکون اعلان کړی دی، څه ثابته وایي شي چې آیا لا هم طالبان هغه ډول چې امریکا میاشت وړاندې دا وکړه چې اړیکې لري له القاعده ډلې سره؟
په دې کې هیڅ شک نشته، ځکه د همدغه القاعده ده او یو تعداد نور ترهګري دي چې د طالبانو د جنگ بعضې مصارفات او ستراتیژي ورته جوړوي. که دا کسان هلته نه وي، طالبان مشرتابه اصلا نس کولای چې دا جنگ په څه ډول مخته بوزي. دا د اوس مسله نه ده، دا د 2001 کال مخکې هم دا شی ادامه درلودله، په شمال د انقلاب په مقابل کې هم دغه ترهګر جنګېدل او اوس هم جنګېږي. او دا چې تعداد یې کم شوی دی، دا چې په علني ډول نه اعلانېږي، دا بیل سوال دی، لیکن په مختلفو ځایو کې د دوی موجودیت بالکل ثابت دی. حتی محلي افغانانو د خارجي اتباعو موجودیت په طالبانو کې هر ورځ راپورې، البته مو د مختلفو ملکونو د نه وای د القاعده ده.
پښتون صاحب، تیرو څلورو میاشتو کې د القاعده شبکې څلور مهم مشران یعنی ولشوي او یا هم وژل شوي، تقریبا ټول په همداسې او ساحو کې چې د طالبانو تر اغیز لاندې دي. بیا دلته یو مسأله دا هم را مطرح کیږي، هغه ډول چې د افغان حکومت ادعا کړي چې په افغانستان کې القاعده تر یو حده ماتې ورکړي، نو د داسې او څلورو مهمو مشرانو وژل کېدل په افغانستان کې یا هم نیول کېدل په افغانستان لپاره د القاعده خطر دراتونکو کلونو لپاره څه ښیي؟
موږ باید دا هیر نکو چې ایمل الزویری اوسم حیات دی او او په مختبه خاص ځکه پټ دی دا چې په داخل کې پټ دی یا خارج کې پټ دی یعنی چې افغانستان د کوم ملک دی دا بیل سوازي په مجرد چې دغه رقم یو حالت په وجود راځي چې د افغانستان نظامی واک یا ملکی واک و مخالفینو ته په لاس ورکړي دا کسان بیرته د دوی په بطن کې په ډیر بچی ډول راپورته کیږي او خپل ځان بیرته جوړوي ځکه همدار دی وضاحت ورکوي چې دا کسان په افغانستان کې موجود دي نو څه کې دي ساتل دي خو دا بالکل واضح ده چې القاعده وسه مړه نه ده وسه موجود ده البته په ډیر ښه لیول او ضعیفه سوی ده لیکن دغه څه غټ مشهور کسان دا په هلمند کندهار او بخښه په غزنی او په ځینی شمالي ولایتو کې راپور سوی دي اتاکسونه راوتل دي دا خپل به دي معنا ده چې تروریزم موجود دی او هغه دوی باید دوی څه نه وازی ځان لري کې بلکې په نیول کې باید طالبانو د قرارداد مطابق او د توافقنامې مطابق دوی باید په نیول کې د دې خلکو کومک کړي وي د بجمی جامع سره کوم چې دوی نه دی کړی متاسفه
د نګدې اونې وړاندې د هلمند والی یاسین خان ازادي رادیو سره مرکه کې دا موضوع ویل چې شپږ میاشتې وړاندې هغه معلومات د سیم عمر پاړه باندې هغه ویل چې دوی راټول کړي چې بیا ونی ول شو اما د صفګری مسله او همدارنګه د فعالیتونو مسله مطرح کړه چې د هلمند په جګړه کې حملاس درلوده دغه ډول فکر کوي پاغه نور سیمو کې چې د القاعده خطر موجود دی د صفګری مسله او تر خوې درالتونکو فعالیتونو پاړه باندې څومره جدي اندېښنه ده
په دې مخکمه ویل دا خبره اساسي ستونزه هم ده چې دغه خلک په حقیقت کې ماستر مایند دي ماستر مایند معنی د دوی اصلي مغز دی دوی اصلا د جنگ طریقه ستراتیژي حتی مالی کومکونه دا ټول شان موجود دي درسته په هغه ساته باندې ویل کې په خوا چې و لیکن موجود دي او په انده کې دای چې د افغانستان و هر نو سیاسي جوړښت یو غټ ګواشي
خالد پختون د افغانستان د ولسچرګي مخکنه غړی او د چارو شنون کې او چر سره یې په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم غړی ابو محسن المصری د وژنې پاړه او همدا ډول د افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت او راتونکو خطرونو پاړه خبرې کولې
مننه چې ازادي راډیو واوري
په کابل کې نږدې 2000 دیني عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره روانه جګړه حرام وبلله دوی پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې دواړه لوري باید د اسلامي حکومت او بهرني ځواکونو پر وتو هوکړ وکړي او له نورو بې ځایه مواردو تیر شي دا علماء په داسې حال کې غونډه جوړوي چې د افغان سولې لومړنیو خبرو د پیلېدو میاشتې کېږي خو لا هم پر طرز العمل او کاري اصولو هوکړ نه ده شوی نور حال د ډي وی نادر پر راپور کې
د کابل لوی جرګې تالار نږدې 2500 افغان علما راټول شوي ترڅو د افغان سولې بهیر څخه ملاتړ وکړي او د جګړې ښکېلو لورو ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دا دینی علما وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې د قدرت ترلاسه کولو په موخه ده حرام ده نو باید طالبان او افغان حکومت دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي د دغه عالمانو لډلې عبدالقهار عابد وایي د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوی باید پر اسلامي حکومت او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هوکړه او له بې ځایه غوښتنو تیر شي
واضح ده چې جګړې افغانستان کې زمونږ نه قرباني اخیستې او اخلي نو د چوکۍ په خاطر باندې د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینا حرام ده چې پېښ مذاکره ته چې کله کې نو بیا به چاګل نه کوو بیا به خبره کوو بیا به تفاهم کوو
د اسلامي شریعت وختونه دي ناسته کې ديني علماو ټینګار وکړ چې دواړه لوري باید د بین الافغاني خبرو لپاره لچمتو شوی فرصت اغټه واخلي د علماو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دوه کې د افغانانو خپل منځي خبرو د پایل لپاره پر لمړنوي خبرو لوونیو بحثونو ورسته لا هم هوکړه نه ده شوی د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاوی ترمنځ د اختلافي مواردو څخه یو هم د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو اساس د دې ډلې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه هغه چې د افغان حکومت پلاوی نه مني خو د افغانستان علماو سرتاسري ناسته کې یو شمیر دینی علما وایي چې د افغانانو خپل منځي خبرو د مخ ته وړلو لپاره د طالبان او افغان حکومت یو هم باید له امریکا سره پر شوی هوکړو ټینګار ونه کړي دینی عالم حبیب الله حسن وایي افغان علما چمتو دي چې د دواړو لورو ترمنځ د قران او سنت د اصول پر اساس پریکړه وکړي
ما امروز از آدرس کتاب الله او سنت رسول الله
نن موږ د خدای د کتاب او د رسول د سنت له ادرسه د مدرسو له ادرسه د منبر او جماعت له ادرسه دلته غک پورته کوو چې دواړه لوري د افغان ملت په وینه تویولو اخته دي. راشي قران او سنت ته تسلیم سي. دا جګړه هیڅ کله هم په تابوت نه تمامیږي.
په همدې حال کې افغان حکومت وایي روانه جګړه د طالبانو لخوا پیل شوې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان دا وخان مینپال ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي افغان حکومت او متحدینو یې په وار وار په طالبانو غږ کړی چې یاد جګړه ودروي.
دا ناروا جګړه او نامشروع جګړه طالب روانه کړې ده. د افغانستان امنیتي او دفاعي قوې د خپل خلکو د دفاع مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت نړیوالو شریکانو اسلامي نړۍ په بار بار په طالب شخ کړی دی چې دا ناروا او نامشروع جګړه دی چې په کې افغانان او مسلمانان وژل کیږي باید ودروي.
و مغختل افغانستان کې د روانې جګړې مشروعیت په اړه له طالبانو هم نظر واخلو خو بریالي نشو. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ د علماو د اتحادیې مشر شیخ احمد الرسونی هم له رسنیو سره مرکې کې ویلي و چې افغانستان کې روانه جګړه حرامه ده. ښاغلی الرسونی په افغانستان کې له ټولو اړخونو غوښتي و چې یو لاس شي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی بریټ قربانیان نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په پرونی بریټ کې سلیر وی شیطان وژل شوی وو او نږدې 500 نور ټپیان وو. د پیخي په کور دننه سربیره په د هیواد باندې هم ګڼ خبرګونونه راپارول وو. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، ناتو او همدارنګ یو شمېر نور هیوادونو د بریټ په کلاکا غندل وو. د کابل د ننې پیخو د البته پرونی پیخي د قربانیانو د تدفین یو شمیر مراسم ته زموږ همکار نسیم شفق سپتللی وو او یو شمیر د قربانیانو کورنیو او همدارنګ د سیمې د خلکو سره خبرې هم کړې دي. شفق سپ مهرباني د خلکو نظریات او پټوله کې د قربانیان د کابل په څو سیمو کې خاورته وسپارل شو.
سلام وړاندې کوم. بلې، زه دوه درې سیمو ته ولاړم چې هلته دغه د پرون پیخي قربانیان خاورته وسپارل شو. یو سیمه هم د چلوختران پونوم غادیره و چالته د سید هادی پونوم یو ځوان چې تازه له ایران راغلی او اوس 19 هم کړی و غلطه خورته وسپارلس. ما دغه له دوستانو سره د کورنۍ لغړو سره خبرې وکړې. د غورور سید علی موسوی راتویل چې ورور تازه کوژده کړی و هلته په دغه د کوثر په روزنیز مرکز کې سبق وای چې دغه حمله وسو او دی پکې و بزلس. هغه په دې اړه وویل
نامزاد داشتن 18 ساله بود و بعضی خانواده ما دیگه الان شهید شده. بسیار درد دی، رنج جوان بسیار سخت دی. ما از دولت میخواییم که همین صلح، صلح که میگویم و ما از گپ خود پایدار باشن. همه این مردم ما که از خواهان صلح هست، خواهان یک صلح دائمی است.
په دغه سیمه کې د عبدالمجید مرزایی پونوم د سید هادی هم سنفی او ټولګیوال هم خاورته وسپارل سه. هغه هم په پرونی پیخه کې هلته وزل سوی وو. دغه راز نور قربانیان بیا په د دارلمان په سیمه کې په هغه دیره کې تقریبا په یو ځای کې نه یو دیره کې ټول څنګ په څنګ خښل او خاورته وسپارل سه. سید یوسف هاشمی د سید هادی او د عبدالمجید مرزایی له دوستانو څخه وو. هغه سربیره پر دې چې ویل چې دوی سوله غواړي او ټول خلک په دې فکر کې دي چې باید سوله زر تر زره په افغانستان کې دایمي سوله ټینګسي. ولی پاین حال کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې افغان حکومت حتی د کابل د امنیت په ټینګښ کې هم پاتې راغلی دی.
بالکل ناامید شدیم. تقاضای دې حکومت به کلا نظریم، چون حکومت نمیتونه توانایی امنیت گرفتن هم برای مردم ما نداره.
د پرونی پیخي په سیمه کې خلک سخت متاثر وو. هلته تقریبا یو ډول هر چا سره بده خبرې کولې، ډیر غمګین وو او چې کله بده دوه درې جملې لغونه پښتنه کولې او خبرې کولې بیا بده ټولو سترګو ته اوه کې ودرې دي. یعنی خلک ډیر سخت خپه وو، ځکه دوی ویل چې په دغه پیخه کې چې دغه سلیرویش کسان وزل سی دي، دا ټول ملکی کسان او هغه کسان چې هغه سبق ویل. د کورنۍ چارو وزارت هم تایید کړی چې په پرونی پیخه کې سلیرویش کسان وزل سی دي چې ټول ملکیان دي او وو 500 تنه نور ټپیان دي چې هغه هم ټول ملکیان دي او د دې پیښې مسولیت هم دایښ درې منلای نه.
دا تقریبا داس یو خونیز مرکز و چې د په خصوصي ډول باندې ذکر یا د کورس په شکل باندې ذکر ورکول خلکو ته نو نګدي ټول بسرم ټولګیوالم یا هم
تقریبا ټول ټولګیوال یا هغه هم دوره او یعنی سر نږدې سوق په یو سنف کې سوق په بل سنف کې. ځکه دلته یو شی چې تر ډیره دی ولسم او د دولسم سنف زکون کې وزکه چې هغوی د کانکور د آمادګۍ لپاره سبق ویل کنه او باید دا ونه وکم چې لو څخه دوه کال وړاندې یعنی په 2013 کال کې هم په دغه دشت بچی سیمه کې د موعود په روزنیز مرکز باندې هم حمله سوی و چې هلته 50 تنه زده کوونکي وزل سوي وو او اویا تنه شاوخوا ټپین سوي.
ډیره مننه نسیم شفق کوچې په کابل کې د پرونی پیخي د قربانیانو تدفین مراسمونه لیدنه کړې وو د خلکو نظریات او د خلکو احساسات پاړي خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوی نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازمي شي. د دې مخکې نه څلوېښت هیوادونو د دې تړون هوکړه تصویب کړې ده او اوس تازه هندوراس پنځوسم هیواد شو چې دا موافقه تایید کړه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څانګه پر همدې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین راوړي.
ملګری ملتونه وایي د اټومي وسلو د بندیز نړیوال تړون عملی کول به درې میاشتې وروسته د راتلونکي جنوري میاشتې له 22مې لازمي شي. دغه خبره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان په یو اعلامیه کې تایید کړې ده. د دغه تړون هوکړه د اکتوبر په 23مه هندوراس هم تصویب کړه او دا په دې معنا چې نوی ورځ وروسته به لازم الاجرا کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماور دا کار د بشریت بریا یاد کړې ده. د تړون د لازمي کېدو خبره د اټومي وسلو د لمنځوړو نړیوال بنسټ آی سی ای این هم کړې ده. د دغه بنسټ اجرایی مشر بیاترز فینچ ائتلاف 2018 کال کې د نوبل جایزه هم ګټلې و ویلي د اټومي وسلو د بندیز تړون داسې مهال لازمي کیږي چې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د امریکا د اټومي برید 15 کاله پوره شول. میرمن فیل ویلی سکال د ملګرو ملتونو هغه سازمان هم 15 کلن شو چې اټومي بي وسلې کولې له بنسټیزو کارونو څخه وو. د دې په وینا دا چې 500 هیوادونو د اټومي وسلو د بندیز تړون تصویب کړی په دې معنا ده چې اټومي وسلې نه یوازې غیر اخلاقي بلکې ناقانونه کار دی. د اټومي وسلو د بندیز د نړیوال تړون طرحه 2018 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 122 هیوادونو په تایید تصویب کړه. دا تړون د اټومي وسلو هر ډول استفاده پراختیا تولید ازمایښت ځای پر ځای کول زیرمه کول او ګواښ بندوي. خو تر اوسه د اټومي وسلو لرونکو یو شمېر هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې دغه تړون نه دی لاسلیک کړی.
د کندوز سخار پر لوی ارارات لونکي مسافر وای د لاره ل دری ورځو راهیسې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د خلکو د تاګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د هیواد په شمال کې پر دې مهمه لارې د تخار او کندوز سربیره د بدخشان خلک هم تاګ راتګ کوي چې تړل کیدوی د دری وړو ولایتونو خلک لستونزو سره مخ کړي دي. لسیمې پرې اجمل اریان راپور لري.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اړوند د نوابات په سیمه کې له درې ورځو راهیسې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او له امله د کندوز تخار لوی لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د خانابات اوسیدونکی میرویس احمد زیوایی د دغه لوی لارې تړل کېدو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
کندوز تخار لاره د طالبان له خوا نیول کیږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي. نو دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بیرته بیا طالبان تصرف کوي. نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
دوه میاشتې وړاندې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو څو پوسې طالبانو ونیولې او له همغه وخت راهیسې دا لاره په بشپړه توګه د طالبانو تر واک لاندې ده. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې عمومي لارې تړل کېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نصیر احمد له څو کلونو راهیسې د کندوز تخار په لوی لارې ټکسي موټر چلوي.
زمون کاروبار وروره دوه ورځو کې اوس یو نوبت هم نه رسېږي. سواري هم نشته دی وروره جانه او لارې کې خړې او جګړې دي. هغه دی څوک دونه نه ځي. لاره نو دا څو ورځې کېږي چې دغه حالات روان دي. لاره اوږده شوې. لاره ډېره اوږده ده. خرابه ده لاره.
سید رحمان په بدخشان ولایت کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړی کندوز په سودا پسې راغلی.
کندوز او تخار لوی لاره د مسافرینو په مخه تړل شوې ده. خو محلي حکومت تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی چې عملیات شروع کړي او دا لوی لاره پاک کړي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي پر دې لاره شته ستونزې او د طالبانو فعالیتونه مني. وایي د دې لارې په اوږدو کې پراخ تصفیوي عملیات پیلوي. د کندز دیوالی وین اسمت الله مرادی له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
کندز ته غزیدل لوی لارې د غید امنیت ټینګښت په خاطر باندې خاص پلانونه په نظر کې نیول شوی دي. نه یوازې لوی لارې بلکې ولسوالۍ کې هم کوم تهدیدات چې دي هغې لپاره تازه دمي کمانډو ځواکونه تېره شپه کندز ته راورسېدل. د خاصو عملیاتو په نظر کې نیولو سره به دوی خپل نظامي پلانونه مخ ته وړي.
د کندز تخار پر لوی لارې د طالبانو د واک پراختیا نوې نه ده، بلکې له څه باندې څلور کلونو راهیسې د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي او دې مسلې خلک له ستونو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د لوی لارو د بندېدو مسأله په ټول افغانستان کې د امنیتي اړخه یوه له هغو ګڼل کېږي چې ډېر کرات خلک د خپلو ستونزو یادونه کوي. خو د افغانستان حکومت په ځلونو د لویو لارو د امنیت او ترخوایې پر دې لارو د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو د راوستو خبره په ځلونو تکرار کړې ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. له صالح محمد صالح به د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د کورونې چارو سرپرست وزیر ادعا کوي چې د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل له القاعده تروریستي ډلې سره د طالبانو اړیکې څرګندوي. مسعود اندرابي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې شته. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړې چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیې قوماندانۍ وایاند ویلي چې پر دې ښځینه پولیسې نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بیلابیل نشئی مواد وسوځول شول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه مواد له 1309 مریض کال راهیسې په دې ولایت کې نیول شوي وو. اټکل کېږي چې نن به بیا د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد لاریونونه وسی. نن هغه مهلت پای ته رسیږي چې اپوزیسون له واک څخه د لری کېدو لپاره لوکاشنکو ته ټاکلی وو. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې د انتخاباتو د هغه نوي قانون له مخې کېږي چې له مخې یې له مرکزه واک تر ډیره د محلي حکومتونو مشرانو ته لېږدول کېږي. په اروپا او د امریکا په متحدو ایالتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر تر 2.7 میلیونه او 6 لکه اوښتی دی. او د امریکا د متحدو ایالتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس ډیوین اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی.
لومړی سپورتي خبرونه خبريږي، پسې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف پلټه او د ورک شوي عزیزانو خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټسال غوړ لیکسیالیو لپاره پچاچونه تر سره شو. د پچاچونی د مراسم د لوبډلو د استادیو په حضور کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا تر سره شو. د دې سیالیو لس لوبډلې به دوهم پړاو ته لار پیدا کوي او د سیالیو اتل لوبډله به د افغانستان د فوټسال غوړ لیکسیالیو ته غوړ شي. په کابل کې یو شمیر ځوانانو د کرکټ میلیونی لیک د نتر سره کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی نن د کرکټ پورت په وړاندې مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دغه لیک تر سره کېدو ته باید اجازه ورکړل شي. مظاهره کوونکو کرکټ بورد ته ګواښ وکړ که چیرې غوښتنې ونه منل شي نو بیا ځلی به مظاهره وکړي. له دې وړاندې په خوست ولایت کې هم د کرکټ یو شمیر مینهوالو د میلیونی لیک په ملاتړ مظاهره کړې وه او له کرکټ بورد غوښتي و چې باید دې لیک ته اجازه ورکړي. د دغه لیک مشر شاپور زدران په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دغه لیک مخه نیول غیر قانوني کار دی. ملن جام لیک چې څلور ځلې ترسره شوی تنظیمونکي غواړي چې پنځم پړاو هم ترسره کړي، خو کرکټ بورډ ادارې ورته ځینې شرطونه ایښي چې جوړونکي باید پوره کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د کرکټ بورډ رسنیو برخې په دې اړه څه ونه ویل. او د رسمي سیالیو مشهور لوبغاړي حبیب نور محمدوف له دې لوبې سره خدای پاماني وکړه. د ورسته لدی په سیالیو کې لګډونه استعفا وکړه چې خپل امریکایي سیال جاسګی چې دا ماتي ورکړه او د نه وشتم ځل لپاره لکومي ماتي پرته اتلولي وګټله. نوموړي د تیرې ورځې د سیالۍ د لګټلو وروسته خپلې دسکشې پر ځمکه کېښودي او وویل چې له خپلې مور سره د کړې ژمنې په اساس د رسمي سیالیو سره خدای پاماني کوي. حبیب نور محمدوف د روان کال د جولای په میاشت کې د خپل پلار د مړینې پر مهال چې د کورونا ویروس له امله مړ شو له خپلې مور سره د دې سیالیو د پرېښودلو ژمنه کړې وه. نوموړي وویل له مور سره ژمنه کړې وه چې په میدان کې د خپل پلار د نه موجودیت په صورت کې به د سیالیو لپاره لوبغالي ته ښکته نه شي او بالاخره یې دا ژمنه پوره کړه. د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوم چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالۍ نه برکت خان ازادي رادیو ته ویلي چې دوه کاله مخکې د دې لور د هغې میړه خسر او خواښې په ګډه سره وژلې ده. دوسیه د لوګر ولایت په محکمو کې ده. د یوې محکمې درې واړه په 33 کلونو باندې محکوم کړل، خو د ده په خبره مدعی الهه یعنی خسر او خواښې له 9 میاشتو بند وروسته آزاد شول. دی وایي عدالت غواړم. موضوع د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم، پام مو ورته راړو. اوس به برکت خان په خپل ستونزه ووایي.
ما خو لاغه نه تلیفون کړی پل چرخي یو استمې نایې نه د سپینغر د کلي نه مشکل خو مې دغه وک ما لوګر کې خېښي وکولای سړی ته مې لور ورکړه باجامې و هغه بیا هغه کال چې ووته دماغه لورې مړه کړه په ظلم سره. مثال دي خبرې خالي په هغه باندې نه ګناه و او نه داغه و. بیا داسې چل وسه کنه چې ما عریضه وکوله مړی مې هغه ته وویل ما د هغې ولسوالۍ ته بیا مې لګه جینه چټلې عدلي ته را وړ بیا مې مثال دي خبرې دلته خخه کړه کنه. هغه بیا داسې چل وسه کنه چې ما هغه خلکو باندې عریضه وکړه ښځه مې بندیان کړه. د دې کې داسې چل وسه چې د لوګر محکمې 33 کال قید پرې وخېزه و.
د لوګر محکمې
او بیا هغه د سیاسي وکنه ماته د لوګر محکمې ویلې چې ورور ته نور ځنه خلاص یو چې مونږه 33 کال قید وخې زو ته خلاص. بیا زه په پونسما مطلب دا چې پاتې شو دا غوي په سیو واسطه وګرځیدل هغه د دې تربورو او په کارته نو کې معلم وو. هغه بیا دا چلو سکنه چې هغه معلم په واسطه باندې بیا مطلب دا د استناب د محکمې هغه سی وو دا هم د دې خپل کلیوالو اغه خلک وايي کنه چې د 12 روپۍ وخوړل استناب ما کمې مثال خبره دی خلکو ته برات ورکا اگر اتنه هم یا چې بنده خانم تیر کړه بیا چلو چې هغه خلک خلاص وکنه بیا مو کوله بیا ماته ما کمې تام راک کنه سره ما کمې اغه بیا چې هغه امر راک هغه د شاله ډیر ته لوګر ته لوګر کې بیا ما رضا والی ته وکول والی ما امر راک شه تا وقصاب دکېږي او د لوګر اوغه ولایت بیا ماته په مداغي ولسوالۍ امر راک الته می سره ورکنه هغه ماته ویلې چې زه ته اوس دا شاینه واخله او بیا بګورې چې دا د لوګر محکمه د تا ارزه اخلي کنه. نو د ما ارزنه مثال د خبرې د لوګر ولایت مخته د مداغي ولسوالۍ لږه راشته مثال د خبرې کنه دغه د یو کال ووت بیا ما دغه د تا غوندې چاري کمبر کې سټېشن بیا د هغې لمبر چې ما واخ دغه سرم دلاله عمل ته په سټېشن کې خبرې سره وکولې بیا ما ته ویلې چې وزارت ته مونږ پلاني وزارت به معرفي کو او تا ته به بیا سوال جواب درکړي راغ راي چې بیا ما ته سوال جواب نه درغه بیا مې د تا لمبر صحیح کولای نشو او به بل چا باندې مې ولي کو اوس مثال د خبر کنه دا تا ته مې ټلیفون
وکړه. تا داوا په چا کړی و؟
داوا خو به مګه کور والا باندې خاصې و خسري و زوي و
هغه زومم پکې شامل و ستا په داوا
زوم و درې والا شامل و لکه مطلب دا ده چې خو کې ابي سي مونږ ته درولامان ته د مړ وی ور کنه الته مونږ ته هر څه مثال د خبري اخر ژوندې و هر څه معلومه شنو مڅونه اخیستو بیا دا څه چلو څه کنه هغه هر څه نه د خپلم په لوګر په محکمه کې اقرار کړای
سوک سوک بندین شو.
دا یو څه مطلب دا چې یو هغه دالک پلار بریالای نومیږي امور عاقل نومیږي او
خپل زومم بندي شو کنه
نه هغه تفصیل لایو
تر اوسه پولیس ونه نیو؟
نه نه هغه تښتېدلی تو څه پورې تښتېدلی چا نه ده پیدا کړی، څوک یو ځای ده څوک بل ځای ده، خو چې پسې لاړ شم بیا هلته نه یي.
او بندیان ستا د لور خسر او خواښې بندیان شول؟
وو وو کور کې څه ده، دوه کوټې دي څنګ په څنګ دي. ما ورته وویل حیران ولیدل او تا چې کور وګوره هغه د هغه کار و مقصد هغو ته برات ور.
یو خبره بله، دغه قتل به ستا زوم کړی او که خواښې خسر به یې کړی؟
ریوالو کړه ځکه چې هغه مثال د خبر داسې چل نه و کنه چې هغه برور دی وکړ چې هغه زویم ته نن راغنه و دی خو زورم نه پیرسید
بس تا مشکل به ورسو زه ته به ورسو
او هغه نو کداغه چې یو هغه هیڅ کوم لکنه چې مثال د خبرې دغه باندې بیا ما خبر کی چې می وګه څوک نه وګاړي بیا ورس
دا سیدا مونږ کوشش کوو چې د لوګر والی سره خبرې وکړو که والی نشو رئیس د محکمې سره به خبرې وکړو یو مسؤل به پیدا کوو او دا خبره به سره مطرح کوو نو دا به پر رادیو کې نشریږي او ته به به واوري دغه اسناد او احکام ټول دي ساتلي
وو ساتلي مې دی وو د هغه د ولایت امر ورکولو د مداغې او داسې مثال خبرې
اخیری ځای خو د مداغې ولسوالۍ شو د مداغې ولسوال څه وی درته
هغه خو ما ته وویل لکه د مداغې ولسوال ته نشي ورته تل صبر کوه مونږ باندې او ته ودرېږه کله لوګر نه مونږ ته امر راغی بیا به ورته د خلکو په چلاټ شو بیا به تا سره خو بیا عبدي به بیا ورته هغه کو دا
ښه ښه د دې پښتنه به وکړو دغه ستونزه مو د لوګر د والي لوایان دی خاغلی دیدار لونګ سره شریک کړه محترم لونګ دغه قضیه تاسو ته رسیدلې ستاسو معلومات څه دي
تر اوسه پورې خو دغه ډول موضوع د موږ سره یعنی ولایت له رهبرۍ سره نه ده شتکتبې خو موږ یادونه کوو او دغه ورور نه غوښتنه کوو ترڅو هر وخت کولی شي ولایت مقام ته راشي او دغه موضوع د ولایت له رهبرۍ سره له نږدې شریکه کړي ترڅو په اړه مونږه قانوني او هر اړخیز ګامونه وکړو باید وایي چې دغه موضوع ته دی وړاندې د ولایت مقام سره نه ده شریکه کړې او تر ډېره بریده مونږ د دغه موضوع چې اوس مو واخیسته د اړوندو مسؤلینو سره تعقیبوو او دغه مسلې ته به پای ټکی کړو
مخکې له دې که داسې قضیې پېښې شوې په هکله جدي څېړنې او اجرات شوې
دې تاسو ته قضیه حل شوی دی خو دا کوم روټ یادونه کړي دا موضوع تر اوسه ولایت مقام سره نه و شریکه شوی دوی کولای شي چې دا موضوع نیخ په نیغه دی ولایت رهبری سره شریکه کی راست ولایت مقام ته او مونږ به مخکله دې چې دوی سره وګورو د اړوند مسؤلینو سره به هم دا موضوع تعقیب کو او دا لا هم غږی یا چې دوی ستونزه زر حل شوی کبه دا وی چې دوی ولایت مقام ته راشي او د دوی سره په ګډه دا موضوع تعقیب او حل
دا ورور کله کولای شي چې ولایت ته درشي
د ولایت مقام دروازه د هر لوګری اوسیدونکي پر مخ خلاصه ده دوی هر وخت کولای شي په هر ورځ کولای شي هر وخت وغاړي ولایت مقام ته راتللی شي او خپل ستونزه شریک کولای شي
لونګ سپ دا ورور بستاسي غږ همدا وسوري سر ډاډ ورکولای شي چې کار به وشي
ولایت مقام د دې ځمن د چې ولستونو ته غوړه خدمات وړاندې کوي او د دې ستونزو ته رسیدنه کوي نو تابع مونږ د دې سره هر ډول همکاري ته ځمن یو
لونګ سپ ک شخصا تاسو نه پوښتنه وکړم چې کدا غوړور تا ته مراجعه وکړي سمرسته به ورسره وکړي
هو 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 هر وخت ولایت
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوګر ولایت د محمد اغیل ولسوالینه د برکت خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې د لور دوه کاله مخکې د هغه د خسر خواخې او میړه له خوا وژل شوی دوسیه د لوګر ولایت په محاکمو کې ده خو د قاتلینو دوه کسه یعنی خسر او خواخې لنه میاشتو بند وروسته آزاد شول دی وای عدالت غواړي او د لوګر د ولایت د والی وایاند خاغلی دیدار لونګ وویل چې دغه ورور دی ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته قانوني حل لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
اورکو عزانو د پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چروغ جوړو خوشاله وسی د یوې بلې خبرونی وخت هم د تیرا ورسیدې زفر با ظاهر در توړاندې کوم په دې خبرونه کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو چې زینو دوستان ویل دي په سیمو کې مدینه ورک کسان مونډلی چې هغه د دوی سره وسیږي خو نه پویږي چې کورې چیرې د کورنۍ چیرې ده ورځو اول به د معمول سره سم د دوه دوستانو پیغامونه واورو په ګډه سره او ورپسې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم، زه ما فرید ملک د کابل ولایت د احساس نه دلته اوس ده نیمه مې ولاله د خپل نوم د مولا وای تقد نه د ګرټی تم ده د احساس کیږي نو ما څه دې دې چې تماس کړي دې شمیره سپر وسوا سلور نه دي وسوا نه نه دي اته سوا نه پنځه بل ان کې شمیره مې ده سپر واه اته څلور څلور وسوا او پنځه مرحبا تمام.
سلامونه نیکی له ټولو ازادي رادیو کار کوونکو او اوریدونکو ته ټلیفون لیکي تر اغله خدار دلان دی مل جلال آباد او تهران سب کومه دغه د من په سیمه کې یو ماشين دی جمیل نوم یې دی او د کنداري لهجه کوي نو کدار چاوي تقریبا شپږی او کال عمر وی او نو په جلال آباد خار کې پیدا شوې زمين لمی کې د فلار نوم سلام اخلي په دار چاوي نو په دغه شماره دی اړي کوونی سي سي پر وسوا نه سوا بنزاویا نه سوا اویا او بیا یو یو کیندر توای ما سي پر و سي پر سي پر نه او پینځه نه و سي پر نو په دار چاوي دغه ورته بیا د ما په دغه شماره اړي کوونی.
بلی السلام علیکم، صحت الله کې کلیم د کندهار کندهار ولایت وړي لسوالي صحت سره اړیکه نیولې بلای مونږ د ستان د ځای د وکړه د ځان پروګرام ټول د کارتونکو او اوریدونکو ته سلام او نیکه دې ورنکو خپل سلام د دې په کندهار ولایت وړي لسوالي کې یو سپیشل اجازه ده چې محمد د شپې تو یا د شپې تو کالو به یې سبي تکلیف نه اماله اتکاله کی مشتره سیوی چې پراونه د مرکز د خورماله وو سیدن کې د خپل نوم غټور شي خور نوم غنچو شي په کې مسار لور ده ضرور نه سلطان دی هر څه په پیدا حق له معلومات لري یا دوس یا یې کوي یا ګل سپان دې حق معلومات لري ما څه څه دی اړه چې ته اړه درته نش یو څه نش د وسوا شپږ څه شماره یو دلې ده چې څنګه اړیا درڅنېش یو څلېش لاڅه شپږ څلېش
ډېر مینه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه وزیر اکی کی د هلو ولایت د ګریټو پولیس سټیشن یې تاسو ته پیغام لرم. نو موږ چې کی د دې د پولیس کار د تعلق کې سوي دی نو تقریبا د دې عزیز په کوم دی یو نه رقم هم دی دا د کیس ماستر دین وکړ مسلمان وو دی نیمه غلام محمد که هر مېن مسلمان دا سړی نو ما څه په دې مرو ان ای یو نشي سپر و سپر و سپر و سپر و
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415.
د ازادي رادیو د ورکه ازانه د پروګرام درنو مینوال اوس پس تاسو هغه پیغامونه او ورچې تاسو پتی رونی کې مشترستولې او د خپل ورکه عزیزانو په لټه کې یاست.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما نوم مصطفی او د نګرهار ولایت د شنوارو ولسوالنه تاسو سره په تماس کې یم. نوم خوان چې ګل حبیب په نامه دی. پلور کال را دی خو کابل نو ورښه وای دی. تاسو د په اړه معلومات لري یا د خپل زمو आवाज اوري ته په دغه شماره د موږ سره تماس ونیسي. سی پر شپږ بیا یم شپږ بیا پنځه بیا نه سو پنځوس. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. علادات مدنی ما د کندهار شهر د دولسه ناحیه څخه د ورکو ځانو خبرونه د پیغام پیژما. زموږ یو دوست جن محمد نیزي مشهور په جانو دی د کندهار شهر د دولسه ناحیه سیمانو په تنځ کې د زړګي د مسجد او سیدونکو دی. یو ورور د محمد نیزي بل جمخان نیزي تقریبا یو نشي کیږي چې د خپل کور څخه لبرکت کوي دي. که هر مسلمان ورور د دې په اړه د ژوند یا د مرګ معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمیره دی تماس وینئ چې مرقي او خپل کښنی ماشومان ښکاریږي. د ټلیفون شمیره به درته وایم: 0 4 3 4 3 او بل شمیره ده خدا چې مراد بیا درته وایم 0 5 9 4 3 3. د خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خلنا نزل بکار زواک دی د شمن جلات لو اشیر ول سوالی څخه زما یو ماما چې د باز محمد اکا نو مسجد او د مرحوم عبد الغفور اکا زیبی ا د ورور منه ګل احمد دی او د بل ورور منه ملاسنجن اخوان دی او د بل ورور منه لازرین اخوان دی او د بل ورور منه محمد دریم اخوان دی چې تقریبا 12 کلونه کې چې د خپل کور څخه نه درکسوي دی. اصلي د واشیرو لسوالي وستون کوي خو چې کوم وخت نه درکسوي دی کور په د شلمن مرکز د لشکرګاه شهر کې وو. کچېری د خپل مم لال محمد دی کچېری چې کوم مسلمان ورور د دغه اړوند باندې معلومات ولري یا د مارک پاړوان باندې یا د په ژوند د ژوند پاړوان باندې کوم مسلمان ورور معلومات لري یا ودته پاته معلوموي نو د مهرباني لمخې څخه د مستره د ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړو خلار ځي څخه اړیکه څنګه کې د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. د ټلیفون شمیره ځل دا 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. او که غواړي چې د ورونو سره معلومات وکړي نو بیا د هغوی د ټلیفون شمیره ده 0 2 0 3 1 1 0 9 8. شمیره ځل دا 0 2 0 3 4 1 1 0 9 8.
ہلو السلام علیکم. زه قاری عبد السلام د زابل مرکز قناه تخصص خبر کوم. ما یو عارف کده د روح الله په نام ده چې د مولوی عبد الحنان زوده په هلمند ولایت د ګرنسیل ولسوالۍ د خدایین کال مخکې مبارکه سوید کده خپل ما غزاوري یا د پاک د مسلمان معلومات لري نو د اسلامي هم د دې مخکې د مشر په دغه ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسي 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ما د خاله دی د بیلا جان په نامه دی د څنګه کار کیږي چې ورک دی نه د مرګ نه د ژوند معلومات ته که هر ورځ دلی یا د خپل ځما ز غوري پر دغه شمیره د مشر اړیکو ونی سپرو 512 8 9 1 سلام علیکم.
السلام علیکم. عبد الحنان مومن یم لا کندهار ولایت صفه. زما یو ملګری دی چې زبیح الله میږي د چیرو چې
زمون میش رئیس میزه او می کورنی معلومات لري نو که زما آواز اوري لطفا دي زما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسئ او یا کېږي د نور ملګري اوري نو زما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسئ 01 2 3 5 3 5 3 5 د شمیرې تکرار 0 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
بیا صفر نه اته څلور اووه اته د دوهمې شمېرې تکرار صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا د ازادي راډیو د تخنیکي همکارانو څخه ډېره مننه چې زما پیغام تر خپلو اورېدونکو رسوي. نو هیله ده چې دغه پیغام نشر کړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه هدا تلاقی رحم الله دې ارمل دي کړينا ډېر کمانه وړي دې خپل سلامونه دې ازاري راډیو کارکونو ته اورو کته باندې کوم پاتې سلام چې ما یو دیني ورو را په هلمند کې دې اجي سر سید احمد په نامه دا شپږ کال کې د ایران نه کور راغله چې افغانستان هغه څه چې هلمند ولایت کې امان نه برکه د شماره ما سره نشته دا ازاري راډیو نه د هیله کوم چې ما دا پیغام نشته وسپاري چې دا خپل دې ما غوړي او یو کوم ټول ځان دی واز زمينې دې ما دا غوړي نو ما ته دې په دې شمیره ځنګ وایي تر اتاریا زه پلان زوس وویش نه هڅه وش پک سال یې تکرار تر اتاریا زه پلان زوس وویش نه هڅه وش پک سال یې وسلام.
السلام علیکم. زه یو ځل بیا عبید الله رحمانی هم لټیم د بلوچستان جنوبي پښتونخوا خانزي اوسېدونکو هم د مال خاص د کوټ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو سړی رحمانانه کوم ډېر شکریا ادا کوم. بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي. زموږ یو ځل بیا زموږ کوم ورک سوی عزیز دی چې د جمعه خان کازوی دی د غنی جان په نامه دی. نو که غنی زما په خپل دی په خپل زما آواز اوري بل مسلمان رور د غنی پاک معلومات لري مست دی په دغه لمبر ټلیفون او کې تقریبا مور څار کورونه ډېر پریشان ده. اکنن هم که خپل از ما آواز اوري ابل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري مست دی په دغه لمبر ټلیفون او کې مر به ډېر زیات خوشاله شو. تقریبا د اتون نو کال څه دی د کورونا دا لکه به هیڅ پټه نه لګیږي نه رمر ګلستانه د ژوندغه. نو په دغه لمبر د ما ته ټلیفون راو کې که چاته معلومات کې که معلومات ته مې هغه څوک بیا ټلیفون باندې نه کې څنګه ول نه کې ډېر بښنه غواړم. زما ټلیفون نشم درس کې ما دا غم دغه ده صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه. یعنې شمېره یو ځلې بیا تکراروم. صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. ازادي راډیو زنده باد وسلام پر احترام د پیغام د نشرېدو په هیله.
زما د غوښتنه د ورورک دغه یو کوچنی هلک مورک دی د یو نیمه میاشت کې د خپل نوم عبدالواسع راشي د پلار نوم عبدالبریا راشي د نیکه نوم سید محسن راشي د لس کال دی یو نیمه میاشت کېږي چې د کلچآباد علاقه کې له درکه سعودي اوس هم که بیا پیدا شي د طرق جامع ته د هلک هغه کوسه چې وسپارل شي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبرې د کلي دی. یو څه اصابي تکلیف لري د امان الله کا فکر زی دی د معلمو مازلاو نکماد ورور دی د هلمند په ولایت کې د واشیر په ولسوالۍ کې د شفتیه په کلي کې نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات مرسي په دې شمېره اړیکه ونیسي. دا 15 کاله عمر لري نو سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. سپروه سپروه نسوه دوویش پنزه سوه دواتیا تلیفون شمیره او زلی بیاوان. سپروه سپروه نسوه دوویش پنزه سوه دواتیا و سلام.
سلام علیکم. به در روزگان در ولایت ساکیو در ولسوالی است خبرتون محمد الله بن احمد جلی بکر زی دجاج خلک فکر لسی زمای واسادی چې عبدالواد نمی دی. دجاج خلک فکر لسی دی د روزګان د ولایت حسنی د ولسوالۍ دی. زما ځخ هر څه تاوري دغه زما اکا واب نومېږي چې دی د چا سره دی چې یا دده معلومات ورسره شته زموږ سره دې په دغه شیاره زنګ تماس ونیسي.
السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورځ دی نن اتمه ورځ دی چې وتلی دی د کور څخه او بیا نه دی راغلی. نن اتمه ورځ دی د کور څخه د راځانې په دغه وتلی دی روزانه یې کوله. نو ګوره چې کوم ارګان پورته کړی دی یا نازغه وي یا معلومات سره څه زه دعوت ورته کوم په نامه د قدرت الله دی چې خپل کور ته راشي. ګرد کورنۍ په انتظار کې دی، دلته په تشخیص کې دی. مننه.
السلام علیکم، زه عبدالقیم حاجی فرید د فراد ولایت بلابلد دولسوالۍ د ګرانی د کلي سای سره پلین کې موروره. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم ولسمل، تقریبا شپاڼس کاله عمر دی او د الله شناسي کېږي چې نادرکه سوی دی. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ را ووایي. 40 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم: 0000 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروئ. ازادي راډیو.